السلام علیکم د غرمې دولس بچی دی د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه چې سید قادر جلالو فی تخنیکی چاره پر مخ وړي د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام ته څنګه شوې ده د دې خبرونه په ترڅ کې د افغانستان په اړه مهم ریپورتونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته په هند کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان باید د تروریزم پر وړاندې هغه ډول چې لازمه ده رښتینی مبارزه وکړي ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په هراري کې ورځنۍ لوبه ترسره کړي او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د سوریې حکومت او وسلوال مخالفان باید د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو اوسنی فرصت درک کړي د خبرونو تفصیل په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی وایي هند او افغانستان دواړه د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي خو نوموړي پر پاکستان غږ کړی چې د نورو هیوادونو د ملامتولو پر ځای د په هغه ډول چې اړتیا یې ده د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي عبدالی له هندي ورځپاڼې ANI سره د خبرو پر مهال ویلي چې پاکستان باید په داسې ډول دا مبارزه پر مخ یوسي چې د تروریستانو ترمنځ توپیر پکې ونه کړي او نه هم تروریزم د سیاسي لاسته راوړنو لپاره د یوې وسیلې په توګه وکاروي عبدالی زیاتوي کله چې تروریزم پر وړاندې جګړه یادیږي نو باور دا دی چې د پاکستان په ګډون ټول پکې شامل دي نو پاکستان باید په دې لاره کې دوه مخې چلند ونه کړي افغان حکومت د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو سره همغږی دی چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې صادقانه مبارزه نه کوي او ټینګار کوي چې اسلام آباد په خپله خاوره کې د تروریستانو د زالو په له منځه وړلو کې جدي اقدام وکړي خو اسلام آباد وایي د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی راپور نوې هغه افغان پناه غوښتونکي چې په جرمني کې د اروپایي اتحادیې د یو چارواکي د لور د وچلو په تور نیول شوی تر قانوني سن پورته دی او اوس به له هغه سره د لوی عمر لرونکي په څیر قانوني چلند کیږي حسین خاوري د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې پر یوې 19 کلنې نجلۍ د جنسي تیري او بیا وژلو په تور په جرمني کې ونیول شو نوموړي دا کړې چې د دې پیښې پر مهال 19 کلنو چې په هغه صورت کې د جرم د ثابتېدو وروسته حد اکثر 10 کاله بند درلود خو اوس د دې قضیې د څېړونکو په یو رپورټ کې راغلي چې خاوري د ماریا د وژلو پر مهال لږ تر لږه 22 کلنو ماریا د پناه غوښتونکو سره په داوطلبانه ډول مرسته کول او پلار یې په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون یو حقوقي سلاکارو نوموړی د تیر کال د اکتوبر په 14مه له جنسي تیري وروسته ووژل شو حسین خاوري چې په دې کړنې تورن دی په 2015 کال کې د بې سرپرسته ماشوم په توګه جرمني ته رسیدلی و د ننګرهار د کنن ریسه چارواکي وی د دې ولایت بې وزلو میرمنو ته څه باندې 1900 باغچې جوړ کړې دي د ننګرهار د کنن او مالداري مشر رفیع الله رحیمزی پرون خبر اعلان ته ویل چې د تیر کال د نورو لاسترون ترڅنګ د غشمیر باغچې بې وزلو میرمنو ته جوړ شوې څو ل میوه او ترکاریو څخه هم په خپل ګټه واخلي او هم محصولات مارکیټونو ته وړاندې کړي نو موږ زیاتوي چې ټاکل شوی روان لمریز کال 450 نیال کی په دې ولایت کې کینول شي ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز حراري کې یو ورځنۍ لوبه وکړي دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجې پیلېږي افغان لوبډلې د زیمبابوې د روان سفر په ترڅ کې تر اوسه درې لوبې کړې دي چې دوه یې ګټلې دي او یوه یې بایللې ده افغانستان له زیمبابوې سره د دې سفر په ترڅ کې ټولې 15 یو ورځنۍ لوبه کوي که چیرته نننۍ لوبه افغانستان وګټله نو دا لړۍ به هم خپله کړي خو که چیرته زیمبابوې افغان لوبډله ماته کړه نو د ورځنیو لوبو دا لړۍ به مساوي شي پینځمه لوبه به بیا ټاکون کی وی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا د سوریې پر حکومت او د حکومت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې د دې هیواد د اوږدمهالې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو فرصت درک کړي د مستورا پرون په ژنیف کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې خبرو تر پیلېدو د مخه دا څرګندونې وکړې او د سولې خبرو لپاره ورغلیو ډلو باندې غږ وکړ چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي
We were just discussing with the special envoy that it is
They were among the zangdio plavio srabahas wakr che us ye waqt ra rasidale de zan po hegam da ba de we rikhtuni muafiqe la para munasib waqt wi aw kasanga kho haga waqt de che khabari bayt pal shi zaka urban shwe de aw do ham us ye fursat barabar shwe che bayt gad tri wa khistal shi د سوریې د سوري خبرې تر لس میاشتنی ځنډ وروسته بیا پیل شوې دي. په دې خبرو کې د امریکا او روسیې په ګډون د نورو هیوادونو ډیپلوماتان هم برخه لري. متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ د سوریې نصره جبهې وسلوالې ډلې چې د القاعده څانګه د دوه مشران د بندیزونو په تور لس کې شامل کړل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دا دوه کسان لیاد نظمی صالح خلیل او بسام احمد الحسری نومیږي. د امریکایي چارواکو په وینا صالح خلیل د النصره جبهې دریم درجه قمندان دی او احمد الحسری بیا د دې ډلې او القاعده ترمنځ د تماس سړی او د سوریې د ادور سیمې مسؤل دی. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت وایي دا دواړه د النصره جبهې خونړي وسلوالې ډلې کلک ملاتړ دي. د یادې وسلوالې ډلې پر دې دواړو مشرانو ملګرو ملتونو هم بندیزونه لګولي دي. په دې بندیزونو کې د یادو اشخاصو د پانګو کنګلول، په نړیواله سطحه د هغوی پر سفر بندیزونه او په نړیوال مالي سیستم کې د هغوی د فعالیت بندیدل شامل دي. د سری میاشتې نړیوالې ادارې پرون ویل په لیبیا کې د وویشتو کډوالو جسدونه موندلي دي. په دې جسدونو کې د دیارلسو کډوالو مړي هم شامل دي چې په یو کانتینر کې د سابندۍ له امله مړه شوي دي. سری میاشتې ادارې ویلي له یاد کانتینر څخه شپږ پنځوس کډوال ژوندي ویستل شوي چې سخت او سرسري ټپونه لري. بل لور ته د لیبیا په بله ساحلي سیمه کې هم د څوارلسو کډوالو جسدونه له سمندر څخه ویستل شوي دي. لیبیا د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د قاچاق کېدونکو کډوالو د لیږد اساسي لاره بلل کیږي. او د امریکا د کورنی امنیت وزیر جان کلی د مکسیکو چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د غیر قانوني کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوي فرمان کې به د کډوالو ډلهیز ایستل او د پوز کارول شامل نه وي. دا څرګندونې د کلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي د امریکا او د هغه د جنوبي ګاونډي ترمنځ د کډوالو په اړه راپورته شوی جنجال کم کړي. دا ولسمشر ټرمپ لخوا د مکسیکو د وګړو ایستلو پریکړې د دې هیواد وګړي په غوسه کړي دي. کلی په مکسیکو سیټي کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو سره د یوې خبري غونډې پر مهال تکرار کړ چې خلک به په ډله ییز ډول نه ویستل کیږي او د کډوالو د عملیاتو په برخه کې به پوځي ځواکونه نه کارول کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ ګاونډی هیواد اجازه نه لري چې په افغانستان کې دننه پوځي فعالیت ترسره کړي او له هیڅ هیواد سره ګډ پوځي عملیات نه لري. د دفاع وزارت چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځي ځواکونه دا وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. تر دې وړاندې د چین چارواکو هم هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د چین پوځي وسایط د افغانستان په خاوره کې دننه ګزمې کوي. د دې موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې اورو.
افغان چارواکي وایي پوځي ځواکونه یې دومره وړتیا لري چې په یوازې سر د خپلې جغرافیا ساتنه وکړي، نو ځکه هیڅ ګاونډي هیواد اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي فعالیت ولري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکو وروسته له هغه د خبره وکړه چې د افغانستان په خاوره کې دننه د چین د پوځي وسایطو د ګزمې په اړه راپورونه خپره سوه. د منځنۍ آسیا قفقاز په نوم یو تحقیقاتي مرکز څو ورځې وړاندې پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې خبر ورکړ چې چینایي او افغان سرتیري د افغانستان په خاوره کې ګډې ګزمې کوي. دغه راز ځینو هندي رسنیو هم ورته راپور خپور کړی و، خو چین او افغانستان دواړو دا خبره رد کړه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند محمد راتمنوش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د منطقي هیوادونو ته اجازه نه ورکو چې په داخل د افغانستان د عملیاتو په نامه تحرکات رامنځته کړي. مونږ فقط او فقط د ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت ځواکونو ته اجازه سته، او دا د مونږ هیواد ده چې د تروریستانو په مقابل کې د وطن د ساتلو دپاره او د وطن د سولې د رامنځته کولو دپاره خپل عملیات هر چیز تهدیدات دی وغځوو او د تروریست په مقابل کې مبارزه وکړو.
تر دې وړاندې د چین د دفاع وزارت ویان رین ګوکیانګ هم په خپله میاشتنۍ خبري غونډه کې په افغانستان کې دننه د چین د پوځي وسایطو د ګزمې خبره رد کړې وه، خو هغه ویلي و چې د چین د عامه امنیت اداره له افغانستان سره پر ګډه پوله د تروریزم پر ضد عملیاتو په ترڅ کې له افغانستان سره همکاري کوي. ښاغلی رین ویلي چې دا پوځي عملیات د افغانستان او چین د قانون د تنفیذ ځواکونو لخوا په ګډ سرحد کې د قانون د حاکمیت د پیاوړتیا په مقصد او د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزې همکارۍ د موافقې په چوکاټ کې ترسره کیږي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت دا هم نه مني چې له کوم ځانګړي هیواد سره دی پر پوله ګډ عملیات ولري. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد راتمنش وایي د سیمې ټول هغه هیوادونه چې له تروریزم څخه زیانمن شوي او یا یې خطر احساسوي په خپلو هیوادونو کې د دې پدیدې په وړاندې فعالیت کوي، خو د ګډو پوځي عملیاتو خبره ردوي.
د تروریستانو په مقابل کې خپل ظرفیت کارو او موږ د ټولو هغه هیوادونو چې افغانستان سره ګاونډي دي خواهش کوو چې دوی هم په خپل هیواد کې د تروریستانو په مقابل خپل ټول ظرفیت او امکانات وکاروي چې په منطقه کې د تروریزم تغر ټول شي. تر اوسه د افغانستان او نورو هیوادو په منطقه کې قرار لري تاکسي او عملیات رامنځته شوی نه دی.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د فبروري پر 22مه نیټه د هند او چین چارواکو له افغان حکومت څخه د ملاتړ او د دغه هیواد د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې پر همکاري موافقه وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر له چینایي چارواکو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي چې چینایي لوری په دې باور دی چې په افغانستان کې یو شمېر طالبان سختري دي، خو یو شمېر د دوی په وینا کولای سي له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت سره کار وکړي. د جوی شنکر په خبره هند او چین پر دې بحث کړی چې څنګه کولای شي په افغانستان کې لپاره مختګ او د سولې بهیر په پیاوړی کېدو کې همکاري وکړي. چین اندیشنه لري چې د افغانستان د نامنۍ لمن د هغې واده سینکیانګ ایالتونه غزېږي او هلته د افراطي ډلو د نفوذ باعث نه سي. سینکیانګ د چین هغه ناامنه ایالت دی چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره ګډه پوله لري او اویغور مسلمانان پکې اوسېږي. په دې وروستیو کلونو کې د اویغور وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغانستان تر اغلی د اروپایی پارلمان یو پلاوی وای د افغانستان سولې پروسه باید افغان شموله او سیو د دې هیواد ټولو وګړو ته پکې ونډه ورکړل شي. د دې پلاوی غړي پیټرس استوریس د پنځشنبه پر ورځ خبر اعلان ته ویل چې اروپایی ټولنه په افغانستان کې دروان وضعیت پیچلتیا درک کولی شي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم د سولې لړۍ باید دوام وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې په دې پروسه کې په افغانستان کې ټول مشت قومونه، سیاسي او مدني بنسټونه او مخور ګډون لري او په ډیرو مواردو کې د دوی له سلا مشورو څخه ګټه اخیستل کیږي. عباد الله حننزی او د موضوع جزئیات.
د اروپایی پارلمان یو پلاوی چې د لومړي ځل لپاره کابل ته راغلی ټینګار کوي چې د سولې یو رښتینې پروسه باید یوازې پر مرکز متمرکز نه وي، بلکې د هیواد ټولو برخو ته پکې ونډه ورکړل شي. د دغه پلاوی غړي پیټرس استریوس د پنځشنبې پر ورځ رسنیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې له هوکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دغه لړۍ باید دوام پیدا کړي. خغل پیټرس وایي د سولې په پروسه کې باید ټولو قومونو، مدني ټولنو او ښځو ته ونډه ورکړل شي. دا وایي موږ د افغانستان د روان وضعیت پیچلتیا درک کولی شو. موږ په دې باور یو چې د سولې لپاره لومړی ګام ډیر ښه و او دا باید دوام پیدا کړي. د سولې یوه رښتینې پروسه چې پکې مختلف قومونه، ګروپونه او ښځې ګډون ولري باید یوازې پر مرکز متمرکز نه وي، بلکې د نورو ولایتونو ونډه هم پکې ډیره مهمه ده. دغه پلاوی وایي چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره پر خپلو کړو ژمنو ولاړ وسي او د دغه هیواد ملاتړ ته به دوام ورکړي. له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي و چې افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره فرصتونه موجود دي چې باید ورڅخه استفاده وشي. فرانس مایکل میلبن ویلي چې په دغه هیواد کې د روغې جوړې لپاره د تیرو ټولو لسو کلونو په پرتله یوازې په تیر یو نیم کال کې هڅې شوي دي او د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کېدل د دې ښکارندویونه کوي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د جګړې له یوې ښکېلې ډلې حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. اخوا د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې د سولې په روانه لړۍ کې د افغانستان ټولو قشرونو ته ونډه ورکړل شوې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ازادي رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه میو منئ، عمانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر عبد الوارث پریمان سره زموږ د همکار همایون واد مرکه اوري.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانه ستا په تکرار پسې خپه ده.
د البیرونی پانتون استاد فهیم بهیر د هندوکش وږمې کتاب په اړه راته غږیږي.
په بیلابیلو جنرونو کې ځای پر ځای کړې او د دې رسالې په توګه چاپ شول.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد حدیث پردیس راوروي.
د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د جلویګا هنر په نوم د نقاشۍ او خطاطۍ نندارتون په ملي ګالرۍ کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د جلویګا هنر ټولنې د 15 زده کوونکو اویا اثر نندارې ته وړاندې شوي وو. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت فرهنګي معین پوهنوال محمد رسول باوري د نقاشۍ او رسامي هنر د ودې په خاطر د دا ډول نندارتونونو جوړول ګټور وبلل او زیاته کړه چې نقاشۍ او رسامي هغه منابع ګڼلی شوي چې تاریخ راته مستند ولی شي. پوهنوال باوري د انځورګرۍ او رسامي د څانګې له هنرمندانو غوښتل چې په خپلو اثارو کې ملي یووالی، پیوستون او ملي ګټو ته ډېر پام وکړي. د ماشوم ادبیاتو یو 16 عنوانه کتابونه چاپ شول. د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو او شعرونو دا کتابونه د 2 میلیون یورو په لګښت د افغانستان له ماشومانو سره د ملاتړ نړیوال سازمان لخوا چاپ شوي دي چې 80 عنوانه یې په پښتو او 80 نورې په دري ژبه لیکل شوي دي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د غونډې برخوالو د ماشومانو لپاره د کتابونو په دومره شمېر کې چاپ ګټور اقدام وباله او له دولت څخه یې غوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو د ودې په خاطر ورته هڅې وکړي او په راتلونکي کې د ماشوم د ادبیاتو یو مرکز جوړ کړي. په دې اړه په خبرونه کې مرکه هم اوریدلی شي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت په عربستان کې د افغانستان له سفارت سره د فرهنګي نندارتون په جوړولو کې مرسته کوي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت غواړي چې د افغانستان د بیلابیلو فرهنګي او تاریخي ساحو او میراثونو د معرفي کولو په خاطر په عربستان کې نندارتون جوړ کړي. ټاکل شوې ده راتلونکي اونۍ دا نندارتون د افغانستان د سفارت لخوا په سعودي عربستان کې جوړ شي. په دې نندارتون کې به افغاني جامې، د افغانستان د ښکلو او سیاحتي سیمو عکسونه، د محلي موسیقي آلې او ځینې نور فرهنګي آثار نندارې ته وړاندې شي.
په خوست ولایت کې د کتابونو له مطالعې سره د دلچسپۍ له وجې د کتابونو پیر او پلور ډېر شوی دی. د خوست ځوانان وایي چې نن سبا ډېر کتابونه پښتو ته ژباړل شوي دي او کتاب پلورونکي هم هڅه کوي چې هر ډول کتابونه کتاب پلورنځیو ته راوړي. نور الله خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل راکوي.
په خوست کې د ښوونیزو او روزنیزو ادارو همدارنګه د مسلکي او اکاډمیکو مرکزونو د فعالیتونو په پراخېدو سره کتاب خوښوونکي ډېر شوي او په ښار کې د کتاب پیر او پلور هم زیات شوی دی. د خوست یو شمېر ځوانان چې په کتاب بازار کې د کتابونو د انتخاب او پیرودلو په خاطر راغلي وایي چې کتابتونونو ته تګ عادت ګرځېدلی او له اقل په اونۍ کې یو ځل د نوي کتابونو د لیدلو لپاره هم دې ځای ته ورځي. شاعر او مدني فعال ونعمت خان خادم وایي چې له پیرودونکو کتابونه یې په کور کې کتابتون جوړ کړی چې کلیوال ځوانان په ځانګړي ډول زده کوونکي او محصلان ورڅخه استفاده کوي.
معمولا په اونۍ کې یو ځل کتابتونونو ته راځم، ښار ته راځم او هغه کتاب اخلم چې زما په زوک برابر وي. زه په کور کې یو ډېر غني کتابتون لرم چې زما ماشومان، د کلي زده کوونکي او محصلان هم ګټه اخلي.
د خوست یو تر ځوان عزت الله چې کتاب بازار ته د نویو کتابونو د لیدلو او پیرودلو په خاطر ورغلی و وایي چې د پخوا په پرتله په پښتو د کتابونو چاپ ډېر شوی دی.
د پښتو کتابونه د پخوا پر نسبت ډېر چاپ شوي دي او په خوست کې هم ماشاءالله ډېرې کتابخانې دي او ډول ډول کتابونه د مختلفو ځایونو نه دلته راوړل کېږي او ژباړل کېږي.
بل ورته په دې وروستیو کې د مدني ټولنو لخوا د کتابونو د راټولولو هڅې روانې دي تر څو په هره ولسوالۍ او په لرې پرتو سیمو کې نوي کتابتونونه جوړ کړي. د افغان بدلون د مدني بنسټ غړی مرجان حسن وایي چې
د افغان بدلون د مدني بنسټ ځوانانو د وی میاشتې په موده کې له 10,000 زیات کتابونه راټول کړي دي. له دې کاره مو موخه لري پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کتاب د مطالعې ترویج او هغوی ته د کتابونو رسول دي.
خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفتح منی چې د یاد ورځ په ځوانانو کې د کتاب د مطالعې لیوالتیا ډېره شوې او دوی هڅه کوي چې هغوی لپاره د اړتیا وړ کتابونه پیدا کړي.
کتاب مینوال تعداد ورځ تر بلې زیاتېږي او کم شوی نه ده. همداشان د خلکو تقاضا زیاته ده، موږ هم په دې مجبوروي چې موږ هغه کتابونه چې دوی مینوالی دی مونږ غا پیدا کو دوی دی پاره دی متلی دی پاره کتابتون کې ځای په ځای کو ایلته هم دا چې دلته علم زیات شو او د خپل کتاب ته مخه کړی دا
یاد دی ویچه په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست پوادانی او په شیخ زاید پانتون کې یو لوی کتابتون موجود ده همدارنګه په ځینو نورو علمي ټولنیزو او ښوونیزو بنسټونو کې هم واړه کتابتون نشته چې د کتاب مینوال ورڅخه ګټه اخلي
په افغانستان کې د ناامنو سیمو تاریخي اثر د تخریب له خطر سره مخ دي د اروزګان ولایت چارواکي وایي چې په اروزګان کې شاوخوا 2 تاریخي اثر موجود و چې اوس یې یو شمېر نړیدلې دي نوراله اروزګان زموږ همکار شریف الله شرافت راکوي
د اروزګان سیمې چارواکي وایي هغه تاریخي اثر په کندوالو بدل سوي چې کله نوراندې به خلک لیدو ترتله د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس نور محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي اثر او بستاني ساحه شتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په تېرو 3 کې یو شمېر له منځه تللي او ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي نوموړي وایي له تېرو 6 میاشتو راهیسې کله چې د اطلاعات او کلتور د سرپرست رئیس په توګه د پیل کړي د تاریخي اثارو د لمزتلو ستونزې په وار وار له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت پر رسولي خو هغوی تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی ښاغلی عبدالی زیاته کړه
څونه څېړنې چې د اطلاعاتو کلتور کارمندانو کړي دي پیش قدیمه خلکو 2-300-400-500 کاله مخکې دلته دا خلکو جوړ کړي دي د دې څخه استفاده کول دولت توجه متاسفانه چې دغه 14-15 کاله حکومت کې مرکزی حکومت او ولایتي د اطلاعاتو کلتور ادارې ورته هیڅ توجه نه ده کړې
په ټولو کې افغانستان د تاریخي اثارو له اړخه بډایه بلل کېږي خو د وروستي جنګونو له امله زیات شمېر له هېواده بهر تللي او یا هم په کور دننه کې ویجاړ سوي خو اروزګان هم د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دي چې د تاریخي اثارو له پلوه د معلوماتو له مخې غني دي لدی سره په اروزګان ولایت کې یو شمېر لیکوالان او شاعران هم دغلته د تاریخي اثارو پر رغولو ټینګار کوي لیکوال او شاعر تاولا افغان تاریخي اثار د سیمې لپاره مهم بولي او وایي کچیرې دولت ورته پاملرنه ونه کړي نو موږ به هغه تیر یادونه له لاسه ورکړو
اروزګان ولایت کې موږ ډېر داسې ځایونه لرو لکه په چوره ولسوالۍ کې توره چینه دغه سره د حبیب بابا زیارت او ملادربار زیارت
په ورته وخت کې د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایب هم دا مني چې په اروزګان ولایت کې تاریخي اثار له منځه تللي خو وایي چې دا اثار زیات د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال له منځه تللي او په خبره چې یادې سیمې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي نوموړي وایي چې په راتلونکي کې پلان نیسي تر څو هغه تاریخي اثار چې جوړېدو ته ضرورت لري ویرغوي ښاغلی نایب زیاته کړه
په متاسفانه په اروزګان کې د لکسنګ سندورو ولایت توجه کیږي یاده ده چې مرکزی حکومت چندانې توجه دلته نه خو موږ د مرکزی حکومت سره هم په دغه برخه کې په تماس کې یو او هر زمان سي دغه سیمو چې د سیمو تاریخي عبادت لرو امنیت خوندي شو هم حال به موږ د دې د ساتنې لپاره لاس کار کوي
د یادونی وړ ده چې په اروزګان کې د هغه تاریخي توکو د رټولو لپاره هم ځای شتون نه لري چې په دغه ولایت کې له خلکو سره شتون لري
په خبرونو کې مو اوریدل چې په دې ورستو کې د افغانستان د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمان کابو 1 وانه کتابونه ماشومانو ته چاپ کړي دي زموږ همکار همایون واد په افغانستان کې د دې سازمان د ښوونې او روزنې له سلاکار بهیر ویاړ سره مرکه کړې ده او په پایل کې پوښتلی چې دا کتابونه د کوم معیار له مخې غوره شوي وو
کوم کتابونه چې د دې پروژې نه چاپ شوي دي د یو ډیزاین له مخې د یو مشخص ډیزاین له مخې د دې 50 عنوانه د لیکوالو د خواینې د مسلکي لیکوالو د خوا چې د ماشوم لیکوالۍ د پاره تجربه لري د خوې د خوا لیکل شوي دي د دې 1.5 عنوانه نور د ماشومانو او د ښوونځیو د ښوونکو له خوا لیکل شوي دي تقریبا په ټوله کې 3200 کیسه د یو ملي سیارې د لارې چې مونږه بلار چولې و دغه لارې سره راټول شوی و یو تخصصي د ارزونې کمیټې لخوا چې په کې د پوهنې وزارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت آزاد لیکوالانو ګډون درلود و کسیز د ارزونې کمیټې لخوا دغه درې زرونه زیات کیسه وارزول شول او د دې په پای کې دغه اتیا عنوانه په دری کې او اتیا عنوانه پښتو کې غوره شوې دي.
دغه کتابونه څه ډول چاپ شول که دغه پروسه مرته تشریح کړئ؟
دا کتابونه ټول اول خو یو مطلق اکثریت دوی د افغان لیکوالو دخوا لیکل شوي دي، بیا د دې ټول دغه انزورګری په افغانستان کې دننه شوی ده د تخصصي انزورګرانو دخوا او د دې چاپ ټول په افغانستان کې شوی دی. دا کتابونه په څلورو کټګوریو چې د عمر له مخې ویشل شوي دي، یعنې د څلور کلونو تر دولس کلونو ماشومانو دپاره په څلورو کټګوریو کې چاپ شوی. نږدې نیم میلیون د دې کتابونو چاپ شوی دي په یولس ولایتونو کې په وړیا توګه په ماشومانو باندې ویشل کیږي.
دا کیسې چې چاپ شوی دي تمرکز مو پر څه ډیر کړی دی چې ماشومان له دغو کیسو خوند واخلي؟ کنه دې ته مو ډیر پام کړی چې دغه کیسې ماشومان ته باید یو څه ور زده کړي، یعنی پیغامونه ولري.
هر هغه ټوټه چې ماشوم یې لولي هم یو څه ترې زده کړي او هم ترې خوند واخلي. په ټوله کې تمرکز د دې پروژې په دې و چې ماشومانو ته مونږ یو نوی هیله مندي ورکو. ماشوم چې دا کیسې لولي د تاوتریخوالي نه لرې وي، ماشوم د دوستۍ په اړه، د مینې په اړه، د مشرانو د احترام په اړه، په کورنۍ کې د سوله ییز ژوند په اړه، د چاپیریال په ساتنې، په دې ډول موضوعاتو ډېر سره بوخت وي او د داسې کیسو نه خوند واخلي. هم یعنې په یو نحو یو مثبت پیام پکې دی او هم ماشوم به ترې خوند واخلي. او په ډېر په زړه پورې بڼه چاپ شوې ده، تاسو کتلی د دې دا انځورګري، د دې دا رنګونه، دا ټول په داسې یوه بڼه جوړه شوې ده چې ماشوم هم ترې خوند واخلي او هم یو مثبت پیام پکې وي.
تاسو ته به ډېرې کیسې راغلي وي، خو د دې کیسو له منځه مو یوازې اتیا کتابونه چاپ کړي دي. هغه کیسې مو چې انتخاب نه کړي کومې نیمګړتیا پکې وي؟
ما مخکې په خپلو خبرو کې یو مثال ورکړو، د یو مطرح افغان لیکوال کیسه داسې وه چې په هغه کې د جنګ پیام و، یعنې کیسه پای داسې وه چې ماشوم ته هیڅ پیام نه درلود سربیره د درد او د غم و رنج نه. نو که څه هم هغه ډېر لوی لیکوال و او ډېر لانجې په دې وکړلې، ولې زموږ د ارزونې کمیټې نه دغه کیسه پاس نه شوه. د کیسو هغه اصلي معیار همدا و چې ماشوم ته هیله ورکړي او یو مثبت شی پکې پروت وي، نه دا چې د تاوتریخوالي بحث پکې وي او یا هم ماشوم ته یو غلط پیغام ورکړي.
له دې وروسته به هم نور کتابونه چاپ کړي که نه؟ همدغه اتیا کتابونه دا به وروستی ځل د چاپ وي.
ټولنې کې تمه ډېره زیاته ده دې کتابونو ته، د خلکو ډېر زیات توقعات دي، مونږ ته هره ورځ داسې رسیږي. نو ځکه تر ټولو زیاته هڅه مو همدا ده چې هر څومره نورې پیسې په دې اړوند پیدا کوو نو هغه به د دې کتابونو په چاپ او توضیب ته ځانګړي کوو.
د دې کتابونو د ویش ډول څنګه دی؟ تاسې ویشئ که نه کتابتونونو ته ورکوئ چې هلته یې خلک ولولي یا ښوونځیو ته؟
مونږ دا کتابونه په شپږ زرو موقعیتونو کې چې په هغه کې ښوونځي، کتابتونونه، محلي تعلیمات و مراکز، وړکتونونه یا د مکتب څخه د مخکې زده کړې مراکز، دا ټول شاملېږي. دوی ته په وړیا توګه ورکوو. د دې تر څنګ درې زرو کورنیو ته په وړیا توګه دا کتابونه ورکوو. هر یو سره مونږ به یو تفاهمنامه امضا کوو او د هغه له مخې به دوی دې ته اړ کیږي چې دا کتابونه یو عام شتمني ومني او خلکو ته په وړیا توګه ورکړي چې هغوی ولولي. خو د یو مشخص پروګرام له مخې، یعنې دوی رجستر شیټ لري، هر کتاب چې هر ماشوم اخلي هغه د نوم به ثبت کیږي، هغه به بیرته راوړي، دوی ته سپاري بل ماشوم ته ورکړي. یعنې دا یو عام شتمنۍ به وي.
دا کتابونه چې ویشل کیږي لکه څنګه مو چې مخکې مو اوریدل چې یوازې په هغو سیمو کې توزیع کیږي چې ستاسو ادارې هلته دي، په ډیرو ولایتونو کې یا په ډیرو ځایونو کې ستاسو ادارې نشته دي او هلته د دې کتابونو ضرورت دی، آیا دغه کتابونه به هلته ورسوي کنه؟
ځینې نور مؤسسات خوشبختانه په دې اړه مونږ سره په تماس کې دي او زمونږ یې مشترکه هڅه دا ده چې وکولای شو دا کتابونه هغو سیمو ته ورسوو چیرته چې زمونږ دفترونه نشته دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
کله نا کله په کیسو کې هغه کرکټرونه چې د خواخوږۍ، مرستې او لاوري بار په اوږه اخلي د لیکوالو لخوا تکرار او لاس په لاس کیږي. په دې نقل کې چې اوس یې اوري، د دې نقل دا کرکټر بیخي متفاوت دی. کېدای شي ځوان لیکوال پر داسې ځینو تجربو هم تبا وازمایي. وږ به شو وږمې جبار خیل ته.
د سپوږمۍ را کوزېدو پیښه. په تیرو هیرو زمانو کې چې سپوږمۍ په آسمان کې نڅېدله، لاندې یې ځمکې ته وکتل او په ننداره یې بوخته شوه. سپوږمۍ تاندو ونو، ویړو کروندو، کورو، زنگلونو او روانو سیندونو ته په خوند خوند وکتل او زمکی ته د کوزیدو آرزو یې په زړه کې غزونې وکړې. وریځې یې راوبللې او ورته یې وویل: وریځو، له ما سره د ځمکې په سفر کې مرسته وکړئ. وریځې د سپوږمۍ دې خبرې حیرانې دریانې کړې، ځکه دوی ته مناسبه نه ښکارېده چې سپوږمۍ خاورین نړۍ ته کوزه شي. خو څرنګه چې سپوږمۍ ډېره ورباندې ګرانه وه او د هغې د خوشحاله ساتلو لپاره هر خدمت ته تیارې وې، نو هغې ته یې وویل: په سترګو. سپوږمۍ وویل: زه غواړم د خاورینې دنیا په روانو سیندونو کې ولامبم. زه غواړم د بنیادمانو د وطن په پټو او باغونو کې د سبو او میوو مزه وڅکم. زه د ځمکې په مخ د ګرځېدو آرزو منه یم. وریځو چې د سپوږمۍ خاطر ډېر ورباندې ګران و، د هغې د سفر بندوبست وکړ. په سبا سهار سپوږمۍ د وریځو په منځ کې د توشکې غوندې پاسته ځای باندې کېناسته او د ځمکې پخوا راوښویېده. کله چې د غروب وریځه او سپوږمۍ ځمکې ته راورسېدل، سمدستي یې څېرې بدلې کړې. دوی ښکلې نجونې ورنه جوړې شوې. دوی د ځمکې سیل شروع کړ او چې هر څه ته رسېدل په خاورې ورته کتل. د هغې ورځې په ماښام وریځو ټول آسمان وپوښه چې د سپوږمۍ له بې ځایه کېدو او نشتوالي هیڅوک خبر نه شي. آسمان وریځو پوښلی و او لاندې په ځمکه کې سپوږمۍ او د غروب وریځه د دوو ښکلو نجونو په څېره کې د ځمکې په سیل بوختې وې. دوی د کروندو په نریو پولو باندې روانې وې او د بوټو، وښو، ګلونو له نااشنا عطرو او رنګارنګه شکلونو یې خوندونه اخیستل. او کله چې یې ګڼ ځنګل ولید، صبر یې ونه شو، ورتاوې شوې. د بیرو، توتانو، شاتوتو، الوچو، مختلف میوو او وښو مزه یې وڅکله او په ځنګله کې وړاندې لاړې. سیند ته ورسېدې، سیند ته ورکوزې شوې او پکې یې ولامبل. چې له اوبو راووتې دومره خوشحاله او تازه وې چې دې ته یې هېڅ پام نه شول چې په وښو کې پوخ ښار دی او یو پړانګ حملې ته ځان تیاروي. دغه وخت د وښو له منځه ناڅاپه پړانګ راووت او رامنډه یې کړه چې د سپوږمۍ په نرۍ غاړه منګولې ښخې کړې. خو د نجلۍ شوي سپوږمۍ بخت بیداره و چې په همدې شیبه کې یو خنجر په لاس بزګر را پیدا شو او په لومړۍ ګوزار یې هغه وواژه. سپوږمۍ بزګر ته وویل: تا خو د مرګ له منګولو ژوندی راویستم، ستا د دې نیکۍ بدل به څه درکړم؟ بزګر چې خاک ساره سړی و، جنکو ته یې وویل: ما صرف خپله انساني وظیفه ترسره کړې ده، که بل څوک هم وای همداسې به یې کول. بزګر دا هم ورته وویل: تاسې به ستړي یاست او ځنګل شپې مالې خطرناک ځای دی، راځئ زما کره شپه تېره کړئ، لور او میرمن به مې ډېر درته خوشحاله شي. سپوږمۍ سات ومانه. د هغه سره د هغه کور ته لاړې. چې کور ته ور ورسېدل، د بزګر میرمنې د میلمنو تود هرکلی وکړ او د جوارو کیک ورته کېښودل. د سپوږمۍ کیک ډېر خوښ شول، تر وروستۍ ټوټې پورې یې ټول وخوړل. په هغه شپه سپوږمۍ او د غروب وریځې چې د جنکو په بڼه وي، د بزګر په خوار جونګړه کې څملاستې. شپه یې تېره کړه او سهار یې رخصت واخیست. دغه وخت له آسمانه وریځې راښکته شوې او دوی یې آسمان ته وخېچولې. سپوږمۍ چې آسمان ته ورسېده، یو ځل بیا یې له پاسه ځمکې ته وکتل. دا د سیند په آرامو اوبو کې د خپل عکس لیدو ته وموسېده. لږ وروسته یې سترګې د بې وزلې بزګر په جونګړه ولګېدې. سپوږمۍ د خپلو کوربنو دسترخوان خالي ولید او پوه شوه چې کوربنو یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرل. د هغوی په کور کې بس هماغه د جوارو کیک و چې میلمنو ته یې کېښود او په خپله وږې پاتې شول. سپوږمۍ له ځانه سره وپتېله چې له دغو عزتي او خیرمنو کسانو سره به خامخا ښه کوي، نو یو ځل بیا یې وریځې راوبللې. ورته یې وویل: نن شپه د ځمکې په هغه ځای باندې چې ما شپه تېره کړه، خامخا یو خاص باران وبروئ. وریځو ډاډ ورکړ او په هغه شپه یو خاص باران ووري. سهار مهال د بزګر د جونګړې شاوخوا یو ډول نوی ناآشنا ونی لزم کې را وبوټېدلې. بوټو ته ورته دغه ونې پخوا هیچا نه وی لیدلې. ناآشنا ونې د ګڼ ځنګل غوندې را لوی شوې، راببرې شوې. د خام بادام د پوستکي غوندې روښانه زرغونې پاڼې وکړې، او د دغو پاڼو په منځ کې تک سپین ګلونه چې په ښایست کې د سپوږمۍ غوندې ښکلې وي را وټوکېدل، او سرې روښانه میوې یې راوړې. ناآشنا ونې ژر ژر لویېدلې، او په لنډه موده کې یې څانګې د بزګر د جونګړې په دیوالونو باندې ور واوښتې. بزګر او میرمن یې د ناآشنا ونو پاڼې، میوې او ګلونه راټول کړل، په اوبو کې یې خښته کړل، او چې وې څکل هم خوند پکې و، هم د ډېرو ناروغیو درمل. د بزګر لور د دې ناآشنا ونو پالنه په غاړه واخیسته، او د یربا نوم یې ورباندې کېښود. دې خلک د یربا ونې د معجون له ګټو خبر کړل، او وې پوهول چې دغه معجون د ستومانه کسانو له بدنه ستومانی باسي، او چې څوک یې شربت وڅکي زړه یې ورسره تازه کیږي او له محبت ډکیږي. معنا دا چې کرکه یې له زړه وځي، او ځای یې له بني ادم سره مینه او خواخوږي نیسي. د بزګر لور د یربا ونې د پالنې او د هغې د پاڼو، ګلونو او میوې له فایدې څخه د خلکو د خبرولو په خاطر لوی نوم وګاټه، او خلکو تر ننه پورې په خپلو دعاګانو کې نه ظاهره کړې.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي، خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړې، خو تر مرکې لومبۍ یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي. څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړي دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرضاً ما یو ځای کې لوستي وو که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تا سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کوم چې ته ډار شوی یې. که نه، خبرې لار چا سره ډېرې دي. هر څوک یو درد لري، خو کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي، هغوی را برسرې کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د یو استاد شپون خبره وایي، ادې مې وایي مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایي ما ویرنه لیکلې وه، یعنی ژړلې مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و. که نه، ځکه ما شعر نګه ژړا وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړا، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې
په دغه دور کې څوک شعر لیکي دا دور خپل غختنې لري دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي.
دا خبره شاید اوریدونکو ته خوند ورنه کی خو زه خلک په نظر کې نه نیسم زه ځان نظر کې نیسم
دا به یو چاته ورسیږي یو څوک ولولي
خامخا اوس زه د داسې ټولنې یو برخه يم یو جزئیم کنه فرضاً کزه د حالات قرباني شوی يم ډیر خلک د حالات قرباني شوی کزه د پښتو د رسمياتو د رواجونو نه کړیدل يم ډیر خلک دي چې همدغه سی کړیدل دي نو بیا به د ما आवाज او د ما شیر به همدغه خلکو ته هم خوند ورکي ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډیر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي خو که شاعران د ټولنې خلک خپل سترګې ونه بولي هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنی خو یو څه داسې شو کنه چې شاعران چې دي دي نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي ځکه د ټولنې سترګې مزګه ورته وایي شاعران هغه شاین ویني چې نور خلک نه ویني. فرضاً یو خبره په ټولنه کې یو نیمګړتیا په دود او دستور کې دې ته شاعر متوجه کیږي شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسولیتونو ته او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي د نورو خبرې بیا وکړي نو هغه خود رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
هو یوه خبره دا ده شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي شاعرانه خبرې دي او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي که نه یو څوک کولی شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي؟
بله کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللې لفظونه راخلي مثلا کمپیوټر موبایل لاشه او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده او دلته د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده د پرمختللې ټکنالوژۍ لفظونه دي خو توربان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر یې کړي. د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي. یعنی دا په شاعر پورې اړه لري څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس که یو غزل راته وایي
زو زړه مطلای نشته زو زړه دا څو کاله مزل کوو زاو زړه دا څو کاله مزل کوو هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي ته به وایې هیڅوک را یادیږي نه اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي سیند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې وړ کې دي چې ورک دي په مخونو کې نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه ښهنو په پیسو لیونی څه وکړه ښه نو د پیسو لیونی څه وکړه عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه.
ګورې بریمن صاحب یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کېږي شعر لیکي خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي کنه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کېدای شي چې یو څوک دومره ډیرو خبرو دې متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي؟
ګوره هیواد صاحب دا خو دې لا شعور خبرې وي. فرضاً یو چا عمر د شل کاله زه خپله به شل کلن یم په دغو شلو کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی ده دا څه شیان چې تیر شوي ښې خبرې خرابه خبرې خوشحالۍ ښه خاطرات خراب خاطرات دا ټول د ده په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې. نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې لس بیتونه هم وي دغه لس بیتونه د ده د لاشعور برخه دي مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي. دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي بل باید د له بلې نه مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي. ما چې کوم غزلونه وویلې کوم شعرونه مې چې وویلې دا له ما سره د ژوند په یوه برخه کې صدق کوي. فرضاً د غزل یو بیت مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم دی غزل بل بیت میں کدے چی دی بل کال خبر وی یا دی بلی میاشت خبر وی یا کلنڈ ویم دی بل حالت استازی توب کی کوم حالت کی چیز ہو ما مطلب دا ٹول بیتون چی دی ٹول شروع نہ چی دی دی خبر کا متفاوت دی جون ہم متفاوت تا یعنی دی چا جون متفاوت تی ری خ خاطرات خراب خاطرات ٹول پ دی مک بلا شعور کی زمک پ ذہن کشتا بچ کلم شیر لکو نو اغه ټول خبره د شیر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي کوم شان چې په موږ تیر شوی که خط تیر شوی که خراب تیر شوی هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ به ته لیکو
په لوبه کې یو کس روان وی یو حد ته رسی غټون کې کیږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به رسوي چې هغه خشه
حد نه لري هوا صاحب که حد لرلای ډیر لوی شاعران دی وی بو شاعری نه کوله
مقصد می دا کنه البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وای چې ته چې څومره حس کولای شي حس وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې لادی تو به راو باسي د ناشنا توپ خواته بوزي کنه یعنی دا سینې خبرې شوې دي چې هغه
زه فکر کوم هیوا صاحب دی ټولن یار انسان چې دا ناشنا ده هر انسان دی بل لپاره ناشنا ده فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کو سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
و ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنی د ما شعر دماغ غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی هغه دې تا خبره بیا به زه قانع اوسېږم فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کېږي همدا علت ده کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهېږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهېږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهېږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې اوس سود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولی خپل عروج ته رسولی اوس نو داسې شعر د دوی په واسطه پېژندل کېږي فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی یعنی دوی خپله شعر شوی دي
د شعر لیکلو لپاره تیوریکه مطالعه پکار ده یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوه کړي که نه شاعري باید ولولي
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهېږي یا نه پوهېږي شعر باندې چې څوک پوهېږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم دې برخې ته راغلی یم هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم همدا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم نه پرې شرمېږم د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده هغه د احساس خبره وه د درد خبره وه هغه صداقت پکې و مطلب ریا نه وه پکې
یعنې ضرور نه ده چې په
هېڅ ضرور نه ده بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي البته دا به زده کوي په شعوري توګه به یې زده کوي او په لاشعوري توګه به یې بیا استعمالوي زه دا خپله خبره واضح کوم فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې دا به یې طبیعي کاروي غیر طبیعي به یې نه کاروي فرضاً د ما یو بیت و چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې هغه پیغله خدای ما ته راواده کی دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري دا ما په طبیعي توګه کارول یعنی غیر طبیعي مې نه دا کارول چې ما ضرورت ناست یم لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي دا داسې بیا شعر خرابېږي
یعنې دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې حتمي دي په دې شعر کې استعاره وي تشبیه وي
دا شعوري هڅه نه ده په کار لا شعوري ځکه بیا کېږي که نه چې یعنی موږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې ښه دا خپل هنر پوخ کړو لکه زه یو ژوندی مثال لرم لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه یې زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي دی په لاشعوري توګه استعمالوي د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي د ده دی تل ته رسېدلی د دې دو خبرو یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي دی نه پسې ورځي
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکا مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولی لیکل شوی دی یا ولی دی؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي، خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي، خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی ورته وایي چې دا جوړ کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شیر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ، زه خبره کوم
خو داسې نور به
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې دغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه و، اوس چې دده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرزند درمل غوندې کسان جګیږي د هغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او دغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته، پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته، بل به هم ته او په بل پسې به بل ته، څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، انداز مزل مې ته او انداز مې د مزل ته، چې تا را یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي، چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته، له تا نه مخکې یوه هیله درلودله ما، اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته، او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې زمونږ له خاموشه خولې خندل، ته تکه خبر یې او که یې ګلابه نه یې خبر، خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته، او نن چې راځي یاره نن داسې فکر وکړه چې زه را روان یم او په چیرته کې ماتل ته. ډېره مننه.
په دې وروستو کې د کاپیسا ولایت د البیرونی پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې د محصلانو د لنډو کیسو او ادبي طرحو یوه ټولګه چاپ کړې ده. د البیرونی پوهنتون استاد فهیم بهیر وایي چې دوی محصلانو ته دا زمینه مساعده کړې چې همې آثار د پوهنتون په مجله او ځینې وخت په ځانګړو ټولګو کې چاپ شي. په همدې اړه مې له ښاغلي بهیر سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
دغه کوم اثر چې د جبه ادبیات پوهنځي د پښتو دویم ټولګي زده کړیالانو چاپ کړی دی، زه د دې د لارښود استاد په توګه یم.
جالب نوم هم ورته غوره کړی، د هندوکش وږمې.
د دې نوم په اړه که په نظر وړاندې کړم، د هندوکش وږمې په د کاپیسا، پروان او پنشیر ځینې برخې یو شمېر سیمې هغه د هندوکش د جنوبي دروازې یا د جنوبي څنډو په نامه یادیږي، چې د کاپیسا د اول کوهستان کې زموږ پوهنتون هلته موقعیت لري، او هلته همدغه محصلین چې دا کومه ټولګه چاپ کړې ده د دوی پوهنتوني زده کړې کوي. نو هندوکش سره د دوی نوم اړه د خپل هغه د زده کړو د چاپیریال اړیکه بولي. او وږمې، تاسو پوهیږئ چې په ادبیاتو کې وږمې یا شمال یو سلام یا پیغام دی، یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. نو دوی په فکر یا ذهن کې چې څه وو هغه یې راټول کړل، د خپل د تخیل په ملتیا یو موضوع ولیکله، موضوعګانې ولیکلې، هغه په بېلابېلو جنرونو کې ځای پر ځای کړې او د دې رسالې په توګه چاپ شول چې دا به د هېواد ګوټ ګوټ سیمو ته رسیږي، د دوی فکر پیغام به رسیږي. په همدې اساس د دې کتاب نوم د هندوکش وږمې ایښودل شوی دی.
کتاب چې ما وکوت په دې کې لنډې کیسې هم شته دي، ځینې داسې لیکنې هم دي چې ادبي طرحې ورته ویلی سو. البته یو ځای مې یو شعر هم ولید، خو په هر حال په مجموع کې دا د څو کسانو لیکنې
دا تقریبا د یو ټولګي د دویم ټولګي زده کړیالان چې تقریبا نږدې اووه شتویش کسان دي. په البیرونی پوهنتون کې هلته پښتو څنګه نوې جوړه شوې ده، زده کړیالان نوې دي، کار نوی دی. تر اوسه لکه د هیواد نورو پوهنتونونو د دوی پرمختګ نه دی کړی. ما غوښتل چې دوی یو خالص ادبیات رامنځته کړي، که دوی ته چېرته یا ما معلوماتي لیکنو وظیفه ورکړې وای یا د څېړنیزو لیکنو، نو دوی بیا د دې په ځای چې خپله هڅه کړې وای یا خپل ځواک په کار اچولی وای، نو دوی بیا ټولونو ته مخه کوله، چې هغه البته د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې تاسو پوهیږئ چې تحقیق یا څېړنه یا یو شمېر معلوماتي یا تیوري لیکنې سخت دی، حتی ډیری استادان ډیری لیکوالان هغه نشي لیکلی. مګر د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې دا کار شوی دی چې هغې معلوماتي یا څېړنیزې لیکنو ته مخه کوي، د دې په ځای چې خپل ځواک دوی په کار واچوي، پرمختګ وکړي په ادبیاتو کې یا په لیکوالۍ کې، دوی فقط د نورو مواد راخلي، راټولوي او چاپوي.
البته دا خو یو شی و د تحقیق ته په افغانستان کې دا معموله ده، دا کیږي په دنیا کې هم دا شی معمول ده. خو البته د دنیا د نورو خلکو او زموږ فرق پدې کې ده چې هغوی مطالب راټولوي، له نورو آثارو نه استفاده کوي، خپل نظر هم ورسره شریکوي. زموږ متاسفانه اکثره وخت ما لیدلی دي چې زموږ محققین چې دا کار کوي تر ډیره پورې د دوی خپل نظر بیا واضح نه وي، روخانه نه وي، حتی په ځینو کې بیخي نه وي، صرف هغه مطالب راټول کړي. ستاسو دغه ابتکار د ما په خپله ډیر خوښ سو. یو خدا ده چې محصلان اکثره وخت ما لیدلی دي چې دوی له پانځي نه فارغ هم سي خو متاسفانه بیا لیکل نه سي کولای. دغه له اوسه چې دوی له لیکوالۍ سره بلد سي او د لیکوالۍ له هغه تخنیکونو او باریکیو سره، دا ډیره ښه ده. څه فکر کوئ بهیر صاحب چې له تاسو پرته هم په کوم بل پوهنتون کې همداسې کار سوی؟
تقریبا د کونړ پوهنتون یا په پخوا د ښاغلي یون صاحب په لارښوونه باندې همداسې اثر د کابل په پوهنتون کې لیکل شوي. لکه مخکې چې ما وویل چې هغه تاسو په هم په هغې باندې رڼا واچوله چې زیاتره تحقیقي دي. مثلا د کونړ پوهنتون زکریالانو کتاب چاپ کړی دی، په هغې کې د کلاسیکي دورې پیژندل یا د کلاسیکي دورې څېړنه یې کړې ده. فقط زکریالان د ګیدلی دي، هغه معلومات چې د نورو نه راخسته دي، نه د څېړنې په معیار پوهیږي، نه په هغه اصولو، نه په هغه لارو چارو دوی بلد دي، مګر کتاب چاپ شوی دی.
په افغانستان کې ځینې نورې داسې برخې هم شته دي چې غوته هم باید کار وسي. د فولکلور ډېرې برخې داسې دي چې زموږ نه دي معرفي شوي. په تیرو کلونو کې چې کوم کارونه سوي دي، البته د لنډیو په برخه کې سوي دي، د کاکړیو په برخه کې، د متلونو او ډېر کم به د نورو برخو کې سوي دي. فرضاً ځینې شیان دي چې د ژبې لپاره هغه ډېر مهم دي، فرضاً دعاګانې دي، فرضاً خیراوي دي، او دا یوه پانګه ده، یوه سرمایه ده چې له ولس سره ده، متاسفانه موږ تر اوسه نه ده خوندي کړي. یعنی د فولکلور په مختلفو برخو کې موږ کار کولای سو. بل یو څه دي، د افغانستان د ولایتونو په سطح تاریخي سیمې دي چې یو خو هغه مشهورې دي، مشهورې هر چا راخیستې دي، کار یې ورباندې کړی دی. خو ځینې داسې دي چې چپې دي، له لارو خلک ورتلای نه سي، په کلیو کې دي. دا څو موده مخکې ما یو واکس مې ولیدل په جاغوریو کې، یو ډېر عجیب ځای و، یوه ډېره داسې منار غوندې جوړه وه خو ډېره عریضه، هغه مې ولیدله. یعنې ما تر اوسه د دې په حصه کې هېڅ هم نه و اورېدلی، لومړی ځل مې و چې ومې لیدل. دا هم کېدای سي. بل علاوه دې نه، زموږ ځینې کلیوال دي چې خاص مهارتونه لري یا پخوا تیر سوي دي، دغو ځینې تجربې دي، دغو په ارتباط باندې د خلکو ترمنځ ځینې کیسې مشهورې دي. د دغو راټولول البته دا بې ګټې نه دي، همداسې نور ډېر مسایل دي چې کېدای سي په کار ورباندې وسي. کېدای سي د دغه کتاب یوه لیکنه ما ته ولولی چې ستاسو خپله هم ډېره خوښه سوي.
عزیز صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې څو نقطو ته نور اشاره وکړه چې په هغې باید محصلین کار وکړي. په دې اړه باندې هم انشاءالله محصلین کار کوي، مونوګرافونه هم پرې راټولېږي، نورې لیکنې هم کوي. د دې تر څنګ ځینې نور برخو ته چې تاسو اشاره وکړه، په هغې باندې هم محصلین د مونوګرافونو په توګه یا د دو پرته په ځینو نورو برخو کې کار مهم دی، او انشاءالله دا به هم په راتلونکي په دې برخه کار کوي. نو د دې کتاب هم داسې یو لنډه نثري ټوټه ده چې تاسو ته وړاندې کوم. دا د مسعوده افضلي د دې یو لیکنه ده، د ژوندون کرخه وای. د ژوندون بیدیا کې د هر ګل ترڅنګ اغزی ټوکېدلې دي، کله کله د دښتې ګرمۍ، کله مو تند پسې واخلي، کله چې د بهر کومې غونچې ته لاسونه یوسو بس اغزی مو ګوتې پرې کړي، کله کله مو د خوبونو کوټنۍ د باران څاڅکي ورانې کړي، بس ژوندونکي ستړي ستړي یاستو، کله چې د اسمان پر مخ ستوري شمارو نو بیا ورېځې را مخکې شي، ستوري رانه پټ کړي، کله چې سپوږمۍ ته ځیر شو یا نه راخېږي یا تر غرونو پناه شي، بس همداسې مو د ژوندون هره کرښه ده.
ډېره مننه بهیر صاحب. زما خو ایله دا ده د کوم نوښت چې تاسو کړی، دغسې لیکنې او دغسې کتابونه په نورو پوهنتونونو کې هم رواج سي، او محصلان د محصلۍ دغه پیل نه له لیکوالۍ سره په عملي شکل سره دوی بلد سي، او کله چې فارغېږي بیا به نو مطمئن یم چې هېڅ ستونزه نه وي. د چاپ لپاره خو په مرکز کې سولتونه تقریبا سته دي، اخبارونه دي، مجلې دي. ستاسو لور ته څنګه ده قصه؟ هلته اخبارونه سته دي، پوهنتون خپله اخبار لري، که څوک وغواړي ځینې لیکنې چاپ سي دا زمینه سته ده ورته مسلامت؟
بله نیازی صاحب، موږ په پوهنتون کې یوه میاشتنۍ خپرونه لرو د البیرونی په نامه چې د هغې مسؤول مدیر زه پخپله یم. هغه د پوهنتون په کشه باندې د هر پوهنځي د بېلابېلو محصلینو لیکنې هغې کې راټولېږي، چاپېږي، او منظم ټیم لري چې په دې کې د دوی لیکنې چاپېږي. د دې تر څنګ د ژبو ادبیاتو محصلینو لپاره موږ په پوهنځي کې هم یوه میاشتنۍ خپرونه لرو چې هغه په هره میاشت کې د بېلابېلو د څانګو محصلین خپلې لیکنې راټولېږي، یو کمیټه لري چې کېږي چې کوم یو د نشر وړي په هغې کې نشرېږي. یعنې دغسې یو چارې او اسانتیاوې موږ هم دوی لپاره په پوهنتون په کچه رامنځته کړي دي.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو.